یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا صحبت کنیم با وقت افغانستان شد. فراموش نکنین که در نیمه دومین ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان و همکاری های منطقوی امروز در شهر تاشکند آغاز شد. جرمنی تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می دهد. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت اروزگان 17 طالب مسلح و یک عسکر افغان کشته شدند. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 14 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی پشتونکوت آن ولایت خبر دادند. ایالات متحده ای امریکا بالای 7 شرکت پاکستان تحریم وضع کرد. مردم در مصر امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند. در نتیجه آتش سوزی دیروز در یک مرکز تجارتی در شهر کمروا در سایبریای روسیه 53 تن هلاک شدند. و نیروهای عربستان سعودی 7 راکت پرتاب شده از سوی شورشیان یمن را در هوا خنثی کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بوده از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام در دسترس شما و در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید تا از تازه ترین اطلاعات روز آگاه شوید. در سرخط ها هم داشتیم که نشست مهم بین المللی در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد یافت. برنامه های امروز رادیو آزادی را به همین اختصاص دادیم، به نشستی که رئیس جمهور افغانستان و همتای ازبکستانیش شوکت مرزیایف میزبان آن هستند. البته فراموش نکنین که در برنامه های بعدی با امین خواهیم پرداخت. حالا نوبت نشر برنامه شکست سکوت است.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړئ. زموږ د خبرونې نننی میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب خبرونې ته خراب دی.
مننه پردیس صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي و مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډېر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه سوې ده. په اساسي قانون کې یو مشخص فصل ورکړل سوی دی او مکلف سوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کړي او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کړي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. بستونزې کېدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولی په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آگاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلی او قضایی ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه شي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنی دا ټول شیان د ناګاهی نه کیږي. یو لامل یې همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله په قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي، چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. له لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نشي.
بله ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه وي او خزینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو بخې مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کړي، اجازه راکړئ اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی سره تماس نیسي: 0 و 7 2 5 0 9 9 6 15 30 40. دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب، کېدای شي پوښتنې ته وروسته بیا ځواب ورکړي. بله سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پرې شو، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوق نقض، دا نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامله تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغوی ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل اجتماعي بود دی، یعنی زمونږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایی موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راسي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډېر لري.
او فکر نه کوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې که چېرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل ده، دا مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول کې راسو وایو، په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدلی دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل سي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نه یم چې یو څوک دې په هلمند په یو لرې پرتې ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته. یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14 کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. من که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او او بهرنی سیاستونه او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسنه د ستونزه حل سي زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډیره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی سي د مسلکیتوب اړخه هم ستونزمن بنی دا هم ورته وسي ځکه همدغه نام نه دي باعث ګرځېدلی دي چې ډیر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي د هغوی کړنې هغه لاړل فرار یې وکړه د نام نه یې له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري هم به په عماګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي د عماګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي. هغه څه چې د دوی حقوق دي هغه به ترلاسه کړي. ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بلې ابي صاحب بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې. یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بلې سلام ستړي مشي قاری صاحب پښتون
محترم عزیز پردیس تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته تاسو درنه مېلمه ته
وعلیکم السلام
سلامونه وړاندې کوم. دا څه موضوع هم راکړل به دغه عزیز پردیس تاسو د مېلمه نظر خو مې دا بیا وایي چې دغه قانون خو اله تطبیق کېدلی شي چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي. یعنی چې د لویو سره څه خو به خړي بیا قانون لویان پر ځان تطبیق نه کړي. لویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نه شي نو په نورو هم نه شي تطبیق کېدلی. نو بل خبره دا د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابطو باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق وپېژني، نر خپل حق وپېژني، ښځه خپل حق وپېژني. نو تر عمومي نظره کېدم ساسته دلمه کې پوښتنه دا ده واقعان کوم حقوق چې ښځې لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کېږي. نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضي وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د میړه پر ضد باندې خشونت کوي. دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه سره ده؟
ډېره مننه قاری صاحب پښتون له فاریاب نړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو مشخصا هغه مرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-0906-006 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب پوښتنې مې یاداشت کړئ.
قاری صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسېدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړه، یعنی که په زوري که په زری، او یا یې د ناحق یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړه. نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی. زموږ ویره هم همدغه ده. د افغان حکومت مسؤلیت دی او د 2000 لومړي کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق سي. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي او په ولایتو کې، ولسوالیو کې او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګي کېږي په مشخص ډول باندې. او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راشي، یعنی دوی نسي کولی چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د ښځینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې به څه وشي؟ دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې، موږ هغې ته پوره توجه کړې ده او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه دې په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسېږي او هغوی حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده شي تر څو هغه څه شی چې اسلام د زمونږ خور زمونږ مور ته ورکړي دي هغې په ورکړه باندې موږ ونه شرمېږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې موږ نه یوازې چې دنیاوي جزا لرو بلکې اخروي جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر ته راګرځم، ورځو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته اورېدونکو که تاسو هم تماسونه نیول ستاسو تماسونه اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشایخ خبرونه ته خراغلی. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې د ونی پجیران کې فعال وي 0909970006 شمیره د ونی پجیران کې فعال وي. کولای شئ لمونږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
حضرت ثابت حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د دې ښځو په ارتباط د خشونت په حساب باندې بحث تا کنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دغه ښځو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای ده ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سی وی چې دغه صرف د قانون د اسلام د شریعت د ښځو په ارتباط باندې تطبیق سي، ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د ښځو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره، اسلام ښځو ته دومره حق ورکړای ده چې که ښځه ووایي چې زه دا د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کې چې دا دین تطبیق کې نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به ټول پج. نو هغه لپاره مشوره مې اخیری دا غا د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زنه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې ښځو حقوق او ښځو حقوق بس میدان ته.
ډیره مننه د زدران صاحب نظر وو. یو بل تماس لرو، سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین بفرمایئ.
سلام علیکم سړی مسې.
خیر وسې، خبرونه ته خرغلې مېرباني.
ډیر مننه. نن یې د سمد له مرکز لشکرګانه مې اړه کینی وایې ده.
لشکرګانه خرغلې خبرونه ته سمد صاحب مېرباني.
په موضوع به زه دا
قدرمن اوریدونکو کلم چې تماس نیسې نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو اواز قطع وصل نشي. یو تماس لرو، دوی بام را وخلو به به حبیب صاحب خپل بحث. بله سلام ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه طيب یم له لوګر می تماس نیولای دا
خبرونه ته خره غلی مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام روزي او څو خبرې کوم. خو په دې شهر کې ما خبرې قطع نه کړې او خبرې به تر اخره پورې پرېږدې.
د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي.
و سم دی خبرونه په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوئ. د ښځو حقوق دغه شی نه دي چې لکه د شپې دی او کور سړی کور ته مثال تیاری کینو امریکایان داخل شي یا اسکار داخل شي یا بازوکه
دا خو د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق خو که رښتیا مراد ته وایه نو د شپې د یو کور د سړي د داخلېدل بې اجازې یا په زینو کې ښودل ښځې را ایستل د شپې ماشومان تل د هغه ښځو حقوق خو داسې نه په ځای کېږي لکه تاسو وایه.
بله نه مونږ خو څه نه دي ویلي. مونږ صرف خپل مېلمه سره په همدې بحث کوو چې څنګه د ښځو حقوق تامینېدلی شي. یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال. حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداشت کړي وي د اسلامي شریعت د عملي کېدو مسله مطرح شوه ویل چې که چېرته دا عملي شي نو ستونزې به تر ډېره پورې حل شي. نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زدران صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي. تاسو تشویش مه لرئ، هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي. ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شرعي او اسلامي قوانین دي. خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دې نه کوو، هغه یوازې په تطبیق کې ده. تطبیق کې دلته ده چې مونږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق سي، او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شی چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي. یعنی ستونزه په مونږ کې ده، د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نسته ده. نو انشاءالله تعالی چې مونږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کړو، هغه آماګاهي او عامه پوهاوی په ټولنیز ډول باندې پیدا کړو، په دې مطمئن اوسېږي چې قانون به سم ډول تطبیقیږي. زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی. که تطبیق شي انشاءالله تعالی چې ډېرې ستونزې به حل شي. طیب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و، د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خصوصي حریم نقص کړي، که هغه هر څوک د شپې له وخت یا د ورځې د وخت وي، او د دې منع شوی ده. ولی یو شی چې ډېر زیات مهم دی، منګه په دې باندې بحث کوو، نه بحث هم هم دغه نقطه ده چې منګ وایو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوی وکړو. هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولی شو. که دغه بحث پرېږدو راسو، موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بود ته د زندګۍ راسو، څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې په اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسېږي ورته. یعنی موږ که خپل
همدغه مسلې ته راتلم، حبیب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کېږي، لکه یو دوه اورېدونکي چې دا مسله مطرح کړه، که چېرته اسلامي شریعت مطابق قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي. په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله، اما تاسو ته به معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي، په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي، ځینې نه غواړي، هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا له هغه سره په مخالفت؟
ستونزه هم دلته ده، موږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو. پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکوو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینهو باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي، ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي تحصیلي مراکز ته چې علم ترلاسه کړي. یعنی موږ هغه څه چې موږ ته ښه ښکاره کېږي داسې قضاوت باید ونه کړو، ډېره غیر عادلانه ده چې موږ ته ښه ښکاره کېږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې زموږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځینې شیان چې مخکې ورونو مو اشاره ورته وکړله، هغه جزایی اړخ لري، کېدلی شي اسلام هم په دې جزایی اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چېرته موږ په کورنۍ شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو، نو خو که موږ مسلمانان په واقعي معنا باندې اسلام ته ځان تابع وګڼو نو باید د همغه تاوتریخوالي څخه لاس په سر شو او د ښځو حقوقو بحث مطرح کیږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلی دي همغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته نو موږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته اده کړو انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي پاتې شو دا چې بیا موږ جزایي اړخ د موضوع څیړو نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو تر څو چې تعلیم و تحصیل ته مخه نه کړو موږ نه ځان پیژنو نه ښځه پیژنو نه ټولنه پیژنو او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې نو بې له دې چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هېڅ لار نه لرو او په دې مطمئنه شیږي چې د تحصیل او د تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدیږي امنیت راځي ثبات راځي او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي
بله حبیب صاحب مخکې دې سوال مطرح کوم اوریدونکی دوی به راواخلو سلام ستړي مشئ له کوم ځای نه مړی کنیولې بله سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني خبرې وکړئ
السلام علیکم سلام هم تاسو ته زه درنه میلمه ته د نیمرود ولایت څخه حاجي عبدالغمیر په تماس کوم
حاجي صاحب خبرونه ته راغلی نیمروز ته مهرباني
وکړئ د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شریعت څخه په ټکر کې نه دی آیا په شریعت کې ښه ده د حق لري چې دا وظیفه و چې د باندې د کور څخه د باندې څخه دغه پوښتنه ده
مننه ورور خیر وسې یو بل تماس هم لرو دوی بمرا واخلو سلام ستړي مشي مهرباني خاله دوی سره مو اړیکه پریشوه په هر حال حبیب صاحب دوه پښتنې مخکنی پښتنه مطرح کوم بیا د حاجي صاحب عبدالغني پښتنه هم کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي د خپرونې وروستۍ شېبې دي تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت دی یعنی باید ذهنن انسان دې ته اماده وي چې قانون باید تطبیق شي پښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولی شي ستونزه حل کړي او د کده شی وبخی د اجي سه پختنم تاسو یاداش کدم جواب کی میرم
اول براسو چې د اجي سه پختنې ته زوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کنه شي کولای دی ډېر یو فلسفي بحث دی خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشه رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای وه په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کې د پاغې کې یو ځای ورسره او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دی درلودله نو که تاسې په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړي مطالعه وکړي نو انشاءالله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي البته قید وضع کیږي یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصول سره په کتو سره په دې سبستاسې ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله متاسفانه دغه یوه نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلې دي افغانستان ته کومې پیسې راغلې دي قانون د تطبیق لپاره او د دې لپاره راغلې چې لازمه بسترسازي ورسره وشي متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لاړلې بې ځایه لاړلې مصرف شوې هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله متاسفانه هغه ونه شو د مثال په توګه ویلی شو وروسته له دې چې پنځلس کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله اساسي قانون رامنځته شو نور قوانین رامنځته شول په میلیون هاو ډالر مصرف شو یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و په محبس کې حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکوي ورته او بیا قرارداد ورسره کوي یعنی دا عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه دره کیږي یا حکومت را مسکیږي د اساسي قانون نه پورته نو زویم کچیرته من ټول یواز حکومت مکلف نکړو خپل د ټولنیز اړخ نه شروع تو کو او لازم ظرفیت سازی وکړو ان شاء الله چې د ستونزې حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بله ډیر زیات مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلی اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وي. 0 9 9 0 0 6 شمیره د ونی په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.